مننه کوم چې دوی هم په دې بحث کې برخه سره اخیستې ده. په راتلونکي ساعت کې به دوی ته ډېر موقع ورکو او اوس به راشو خبرونو ته. د افغانستان کورنی خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دې ترڅنګ هم دا وزارت وایي چې د روسي د هغه هلیکاپټر او جیټ الوتکو په اړه جدي څېړنې کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په هغه سیمو کې ناسې کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. او محمد محقق وایي هغه څوک چې د اسلام په نوم د خلکو سرونه پرې کوي مسلمانان نه دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري. نوموړي وویل وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دمګړې څه نشي ویلې.
زیباک ولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لوېدلې وه یوه بجه د دښمن څخه ونیول شوه. زموږ قوتونه په زیباک ولسوالۍ کې دي، تصفیه روانه ده، وسلی او سلاد دښمن نه ډیر پاتې شوی دی.
د بدخشان زیباک ولسوالی نږدې دیار لسوړه ورځي وړاندې تر یوې سخت نښتې وروسته وسلوالو طالبانو ونیوله. د یو بل خبر لمخې د بدخشان سیمه ییزو مسؤلینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیباک ولسوالی ټول دولتي وسایل هم تخریب کړي دي. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د شکاشم ولسوالی په بازګیر کلي کې یو خونځی تخریب کړی او وسلې ترې او وسایل ترې غلا کړی دي. د بدخشان مرستيال ولی ګل محمد بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې لدی خونځي څخه وسلوالو طالبانو د مورچې په ډول ګټه اخیسته. د خبره یاد کله اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي.
دا خونځي چې د بازګیر په نوم پېشکاشم کې وو وسلوالو طالبانو ترې ټول وسایل وړي او لدی مخکې لدی خونځي د جنگي سنگر په ډول ګټه اخیسته.
د بدخشان مرستيال والي د غشانو ویل چې وسلوالو طالبانو د زیباک ولسوالۍ ټول دولتي وسایل او تجهیزات هم تخریب کړي او یې لزان سره وړي دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسي د هغه هلیکاپټر او جیټ الوتکو په اړه جدي څېړنې کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په هغه سیمو کې ناسې کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې کدا مسله ثابته شي نو په دې برخه کې به عاجل اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د دفاع وزارت لوی درستیز مراد علي مراد د همدغه موضوع د څېړلو په هدف همدې ولایت ته سفر کړی. د سرپل ولی محمد ظاهر وحدت له دې وړاندې ویلي وشه کېږي چې تیر اونۍ دوه بالا ناشنا هلیکاپټرو د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمې پښتباغ ولسوالۍ کې ناستې کړي او قوي ګمان کوي چې وسلوال مخالفین یې اکمال کړي دي. او محمد محقق وایي هغه څوک چې د اسلام په نوم د خلکو سرونه پرې کوي مسلمانان نه دي. د اجرایه ریاست دویم مرستيال چنن په بامیانو کې د سولې او عدالت په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د ولسی وګړو وجل او په جماعتونو کې انفجار کول هیڅ ډول انساني توجیه نه لري. خغلی محقق یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له کلونو جنگ وروسته د افغان حکومت سره سوله وکړه او یو ونی وړاندې کابل ته راغی. کورنی خبرونه پای ته ورسېدل. بهرنی خبرونه سیف الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلامونه کې هلې د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ادارې رئیس له ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د بشري حقوقو د ادارې یو رئیس له 1991 کال راهیسې چې له شوروي اتحاد د ازبکستان د خپلواکۍ د اخیستلو کالو دغه هیواد ته سفر وکړ. زید رادل حسین د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. د اروپا او مرکزی اسیا د بشري حقوقو د سار ادارې رئیس هیو ویلیامسن په خپل ټویټر لیکلی چې د می لسم تر دولسم نیټو دا لیدنې د ازبکستان د جمهور رئیس لپاره یو فرصت دی چې د اسلام کریموف د وخت د ازبکستان پاتې حالت بدل کړي. داسې ښکاري چې شوکت میرزیایف له انزوانه د ازبکستان د رایستلو په خاطر له یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول له خپلو ګاونډیو سره راشه درشه پیل کړې ده. چینایي چارواکو ویلي چې نن دغه هیواد په لویدیځ کې یوې زلزلې 8 کسان وژلي او درویشت نورې ټپیان کړي دي. په دې سیمه کې اکثر تاجک اوسیږي. چارواکو ویلي چې د 5.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي د چین په شمال غربي شینجان ایغور میشتو تاشقرغان ښار کې شوې ده. د چینایي رسنیو په حواله په دې زلزله کې څه باندې 1.5 زر کورونه هم سخت وران شوي او 9200 کسان د ژغورونکو ډلو په واسطه له کورونو ایستل شوي دي. تاشقرغان له مرکزه 1250 کیلومتره لرې پروت دی او له افغانستان پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره وروستۍ معنی لرې شوه او دغه خلک کولی شي د اروپایي هیوادونو شنګن سیمو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اروپایي ټولنې د دورې ریاست د هیواد مالټا د کرنې وزیر رودریک ګالدیس نن په بروسل کې داسې وویل:
The regulation objective is to grant visa exemption for EU citizens when traveling.
د دې مقررې هدف دا دی چې د اروپا د اوسیدونکو لپاره اوکراین ته له ویزې پرته د سفر اجازه ورکړل شي او اوکراینیان هم چې بایومتریک پاسپورت ولري په هرو شپږو میاشتو کې نوي ورځې اروپا ته سفر وکړی شي. د اروپایي شورا او اروپایي پارلمان غړي باید اوس دا پریکړه د می په 18 په سټراسبورګ کې تایید کړي. د ویزې د آزادۍ دوه مقرره به د جون له 18 تطبیقیږي. د پریکړې مخې به د اوکراین هغه اوسیدونکو چې بایومتریک پاسپورتونه لري په هر شپږو میاشتو کې د دریو میاشتو لپاره له آیرلند او برېټانیا پرته اروپا ته د راتلو او اوسیدو اجازه ترلاسه کړي. د پخواني شوروي اتحاد یو بل پخواني غړي هیواد جورجیا ته د ویزې د آزادۍ دوه بهیر د مارچ په 18 پیل شوی وو. او په روسیه کې یوې محکمې بلاګ لیکونکی روسلان سکولوفسکي د مذهبي احساساتو د پارولو او مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم شو. محکمې روسلان تورن کړی چې د یوټیوب چینل له لارې مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. و بلاګر روسلان سکولوفسکي چې 22 کلن دی 13 سپتمبر میاشت وروسته له هغه ونیول شو چې د اورال یکاترینیبورګ ښار په یوې ارتودوکس کلیسا کې د پوکیمان مشهوره ګیم کاوه او خپله ویډیو خپره کړې وه. د روسیې دولتي ټلویزیون په مذهبي سیمو کې د پوکیمان لوبې ترسره ول منه کړی وو. د بشری حقوقو مدافع ډلو بیا د ویب لاګر روسلان محاکمه غندلې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لاندې د می ورسده آزادۍ په سبو کې پروګرام مه هیروي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د ازادي پوڅپو کې پروګرام کې بیا هم هرکلی کوو. په دې بحث کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژي مسله څېړو. د دې ستراتیژي یو شمېر جزئیات روښانه شوي دي. داسې اټکل کېږي چې د افغانستان لپاره باید د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ستراتیژي د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې تصویب شي. دوی ونې وروسته د می په 25مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه ده. ویل کېږي چې له 3 تر 5 زرو پوځیان به افغانستان ته امریکا راولي شي. همدارس د ناټو یو شمېر غړو هیوادو لکه بریتانیا او ډنمارک هم تر اوسه افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې ده. او دا خبره هم په رسنیو کې راغلې ده چې امریکا شایي په نوې ستراتیژي کې د کال 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرف کړي چې دا د پوځي مصارفو ترڅنګ یو شمېر نور مسایل هم رانغاړي. نظر صاحب ور بشو امریکا ته له دازل د خبرونې په پیل کې
بله
له هغه ځای عمر سمت په ټلیفون را سره دی. دوی ته هرکلی وایي خبرونې ته شرغ لی سمت صاحب.
بله آقای عمر سمت کارشناس مسائل سیاسی ما هم چنان دیپلمات با تجربه ما هستین و برنامه خوش آمدین. چون شما گفتین وقتتان بسیار ضیق است، قبل از اینکه به شما رشته سخن بسپارم محترم آقای بخت محمد زدران مشاور ریاست اجرایی هم تشریف آوردن به استودیو. بله. برشان خوش آمدید میگوییم با اجازه آقای زدران. خب آقای عمر صمد، ما یک ساعت صحبت کردیم روی مسئله استراتژی جدید امریکا در افغانستان و منطقه. زیادتر مهمانای ما و شنونده ما روی یک موضوع بسیار زیاد تاکید میکردن و او ای بود که از عسکر کرده زیادتر تجهیز خود اردوی ملی افغانستان مخصوصا قوای هوایی ضرور است. این یک موضوع بسیار سوال عمده بود که از طرف مهمانای ما طرح شد. و دوم، هنوز امو مسئله واضح و معلوم نیست که استراتژی امریکا چی خواهد باشد. در این مورد کم به ما معلومات بتین روشنی پرتین، چی توقع دارین، چطور خواهد باشد استراتژی جدید امریکا صاحب؟
بله تشکر از شما و سلام به همه. با فکر میکنم که قضیه چون هنوز شکل پیشنهادی داره و نهایی نشده، به این معنا که رئیس جمهور ترامپ موافقه نهایی خود در این قسمت انجام نداده، با پیشنهاداتی که صورت میگیره گفته میشه که چند هزار کمکگر در ساحه نظامی مد نظر دارد. از او بالاتر فعلا امکان داره که چیزی را مد نظر نداشته باشند. من فکر میکنم که موضوع نیروهای هوایی و یا تجهیزات بیشتر و مدرنتر نیروهای افغان این یک قضیه است که در آینده امکان داره مطرح شود. در مرحله فعلی بیشتر تاکید بالای این است که چند نفر مربی و یا مشاور و یا کسانی که در موضوعات جنگ‌های به اصطلاح نیروهای ویژه با این موضوعات سر و کار دارن کمک شون در شرایط فعلی، چون بنبستی که خلق شده و ایجاد شده امریکا میخواهد که این بنبست قسمی که جنرال نیکلسون گفته بود بشکنانه. موضوعات دیگه که شامل البته پرداخت پول انگفت می باشه، او فراموش نشه که کانگریس امریکا را هم در بر می گیره، چون کانگریس امریکاست که باید مصرف پول قبول کنه.
بله سمت سب دی امریکا دا کانگرس یوشمیر غریو روان هفته که دا خبره وکره چی که دا افغانستان پا برخه که استراتیجی دونالد ترامپ تصویب کری دوی به تایید کری او دا استراتیجی سره پا یو وقت بندی جنی خبری را برسی رشوی دی مثلا یوی امریکای ورسپانی نیویارک پوست خبر ورکړی و چې تیر هفته چې په افغانستان کې به امریکا د نوې ستراتیژي لمخي 30 میلیارد ډالر مصرف کړي او تر دې مخکې د سر راپورونه و چې امریکا شاید د کال تر اخیره پورې افغانستان ته 200 نورې الوتکې ورکړي چې په یغې کې به اکثر هلیکوپټر وي. فکر نه کوي چې دا موضوعات هم یو ډول ستراتیژي سره ارتباط لري؟
بله، این تصامیم است که قبلا در وقت آقای اوباما گرفته شده بود و امی تطبیق و عملی ساختن برنامه های از یک سال دو سال قبل فعلا جریان داره و جریان پیدا میکنه. چیزی که قبلا کانگرس امریکا تعهد سپرده بود و تمویلی را که تقاضا شده بود از طرف اداره سابق امریکا و از طرف کانگرس قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا قبول شده بود، اونا فعلا مریال اجرا است و دوام دارد. مهم ایست که در سوال عمده فعلا امی است که در تصامیم جدیدی که گرفته میشه آیا پول بیشتر تقاضا خواهد شد؟ آیا موضوع تجهیزات، موضوع نیروهای هوایی افغانستان در یک برنامه بزرگتر گنجانیده خواهد شد و از کانگرس امریکا این تقاضا خواهد شد تا در این قسمت یک بودجه بزرگتر و وجه بزرگتر قبول کند؟ باز هم از این اگه بگذاریم، همین تصمیمی که گفته میشه که تا چند روز دیگه اتخاذ خواهد شد و بعدا با ناتو مطرح خواهد شد، این خودش در خود یک حرکت تاکتیکی و یک قدم تاکتیکی است. من فکر میکنم که اگر این قدم تاکتیکی که شامل چند هزار فرض کنیم کمکگر نظامی خواهد شد، این خود از این بیانگر از این است که اداره آقای ترامپ هم به قضیه افغانستان نه تنها علاقه‌مندی داره، بلکه میخواهد باز کارهایی را در این راستا انجام بده و امیدواری داریست که جز یک استراتژی باشه، نه ای که یک قدم تاکتیکی باشه. استراتژی معنیش چی است؟ معنیش این است که آیا هدفشان ایست که طالبان شکست نظامی بکنن؟ آیا طالبان وادار بسازن، زیر فشار قرار بدن و بالاخره وادار بسازن تا روی میز مذاکره بنشینه و دور میز مذاکره بنشینه با دیگران؟ این همه سوالایی است که تا به حال جواب نداره. من فکر میکنم که که اداره آقای ترامپ این مرحله را میگذرانه، بعدا امکان داره که به مراحل دیگه هم بپردازه. فعلا یک تصمیم تاکتیکی گرفته میشه و به فکر ازی هست که بنبست شکستانده شوه و باز زود دیده شوه که با قضیه و صورت سیاسی چطور معامله شوه.
بله، سوال آخر از شما باز میتونین سپورین بکارتان، او ایست که در این روزا به شکل بسیار زیاد جدی، یعنی این روز سه شنبه هلیکوپترهای بیگانه معلوم نیست که از کجا آمده در ولایت سرپل به مخالفین اسلحه میاره یا هرچی که میکنه دیده شده، منتها گپ در ایست که این هلیکوپترها از کجا میاید و هیچ کس جواب از این را ندارد. ناله در سطح بین المللی کلگی دنیا خبر داره، یه امریکا این در زیر بر آمده کدام ماهی هم شور بخوره خبر میشه که این ماهی شور خورد یا ایگه پا. حالا دولت امریکا این را تعقیب کرده نمیتونه که هلیکوپترها از خارج آمده یا از داخل آمده، یعنی قوای ناتو در افغانستان است، قوای مچم چندین مملکت است، امریکا است، منطقه کس نمیفهمه که این تیاره قدر بیغم میایه و میوه هم هلیکوپتر زود کدام تیر نمیشه میایه و تا میشه و اسلحه هم میته و باز پس میره و دو سه سات سیب. امی موضوع بسیار سوال برانگیز نیست، اگر روسیه میته، روسیه میته، او سو ترکمنستان است، ترکمنستان میته، یا او طرفش هم ازبکستان از نزدیکتر سیب. امی یک سوال مهم است.
ای یک سوال است که در ذهن همه ما شما هست و برای از این سوال جواب هم بفکر نکنم که هیچ یک از ما شما داشته باشیم یا جواب دقیق داشته باشیم. شما خوب می دانیم که همچون گزارش های در گذشته هم نشر شده بود که افراد ملکی در بعضی مناطق افغانستان امی اداره کرده بودن که نیمه شب بعضی هلیکوپترها در یک ساحه که در اونجا دشمن است گفته میشه، در ساحه که دشمن است پایین میشه و در اونجا بعضی کارهای صورت میگیره که صحیح معلوم نیست که چی است. آیا این جزء عملیاتهای ضد دهشت افغانی است؟ آیا در اونجا افراد مربوط به نیروهای ویژه پیاده میشن برای کدام مقصد؟ آیا در اونجا قسمی که شما گفتین اکمالات صورت میگیره، از طرف کی، برای کی، به کدام مقصد؟ این سوال هایی است که یک کمی فعلا جدیتر شده و من فکر میکنم که حکومت افغانستان اگر خبر داره، اگر با این موضوعات سر و کار داره، آل مکلفیت داره تا این واضح بسازه و روشن بسازه که گپ از چی قرار است، و اگر خبر نداره باید این از دوستان با متحدین خارجی خود که به اصطلاح امو فضای هوایی و فضای افغانستان تحت کنترل خود دارن از اونا بپرسه تا اونا به این سوال جواب بگوین. اگر کدام تخطی از طرف کدام کشور همسایه ما صورت میگیره، این یک گپ حرف بسیار جدی است که ما از او خبر نداریم و یا این که ما در اون قسمت کدام عکس العمل نشان داره نمیتونیم، و اگر این کاری هست که از طرف کدام نیروی داخلی خود ما یا کدام دوست ما صورت میگیره، این هم باید به هر صورت که میشه یک جواب پیدا بکنه.
عمر صمد مننه که چه په خبرونه که ما برخه را سره واخستم دغه مسله چې تاسو یاد کړه کده افغانستان حکومت خبر بی باید مسله روشانه کړي. دا به د اجرای ریاست له سلاکار بخت محمد زدران څخه په اوپشتو. زدران سب څه فکر کوي چې حکومت خبر دی او کنه له تحقیقات کوي او ځان خبروي؟
سلامونه اونې کې هیله ده آزادۍ رادیو اوریدونکو تاسو ته ټول ته وړاندې کوم. دې خو دا آزاده څو ورځې ده تر اوسه پورې 10 دقیقې شوې نه ده چې د هلیکاپټر په کوم ځای باندې نشست کړه او د کوم هیواد نه راوختي او د کوم خانه راغلی. دغه باندې د امنیتي ارګانونو یا د ریاست امنیت کار کوي، تر اوسه پورې تثبیت شوې نه ده چې د هلیکاپټر د کوم خانه راغلی، د کوم هیواد نه راغلی، د ولتای نشست کړای. تر اوسه پورې د خبره نه هی نه ده او راوت نه ده. تاسو به نور خلکو سره مشارکه کړئ لکه مخکې چې ضرور یادواري وکړه. دې معلومات کا د ناتو هیوادو غړي چې دلته دي یا امریکایانو سره یې ولې چې دی خو موږ افغانستان حکومت خو هغه رادار سیستمونه نه لري چې یو خارجي تیاره افغانستان ته راوړي دی ته دقیق معلومات وشي چې د غزای کې د مخابراته د دښمن یا د بل هیواد تیاره راوختله یا هلیکاپټر راوختل. شاید معلومات دې سره یې خو تر اوسه پر افغان دولت ته په ډاګه شوی نه ده چې دا تیارې د چاوي او څنګه راغله او چیرته نشست وکړه او څوک راغله.
بله خب
بده من
تشکر بازم برتن نوبت میرسه. فرهاد صاحب صدیقی با صبر و حوصله شنیدین شما در این مورد چی میگین؟ این مسئله هلیکوپترها بسیار یک جدی موضوع است. اگر این خود حکومت افغانستان یا اردو امکانات نداشته باشه، خوی نیروهای بین المللی خب میفهمن که از کجا آمدن این ناسب. این موضوع چطور باید واضح شد؟ برای اینکه این موضوع بسیار جدی شده. هلیکوپترها سابق میگفتن یا افواد است و تبلیغات و دشمن است و مگه مال خود کلگی دیدن شاید زیاد است، نمیشه که انکار کرد. نیست صدیقی شه؟
بله سم. این بار اول نیست که ما این بار اول باشه که طیاره آمده باشه نشست کرده باشه در ولایت سرپل. در بعضی ولایت های دیگه مردم همیشه مراجعه میکردن پیش ما که طیاره هلیکوپتر نشست میکنه از طرفشان. ما فکر میکنیم که عملیات های شبانه باشه یا کنم برنامه دیگه داشته باشن قوای امریکا. متاسفانه که در این چند روز که والی سرپل این موضوع رو اعلام کرد و این واقعا نگران کننده برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان است. رای حل از این است که حکومت افغانستان ریاست امنیت ملی داره، از طریق ریاست امنیت ملی، از طریق ارگانهای کشفی ما میدانیم که در اون مناطق افغان ها زندگی میکنند، دیگه که زندگی نمیکنند. از او را باید اطلاعاتی را بدست بیاریم که یا از کجا آمده بودند و ارتباط با کی داشتند و چی نشست کردند و چی ها را در منطقه آوردن پایین کردند. در این راستا حکومت افغانستان باید کار بکنه و وحدت ملی برای ما یکانه چیزی که مهم است که مردم فاصله را از حکومت همین برای ما مهم است. متاسفانه که مردم روز بروز در این حکومتی که میبینند که فساد اداری است و برخوردهای سلیقوی و مقرریهای سلیقوی و قومی است، مردم فاصله گرفته میره از حکومت، همکاری به حکومت نمیکنند. در اینجا فقط کار ریاست عمومی امنیت ملی است که باید کار بکنه و نتیجه را برای مردم افغانستان بگه.
بله مننه صدیقی صاحب. د ازاریب چپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو ده د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي او تم ده چې دغه ستراتیژي په راتلونکو دوه اونیو کې اعلان شي. کوم معلومات چې تر اوسه پورې د دې ستراتیژي په ارتباط موږ ترلاسه کړي دي، هغه دا ده چې شای امریکا له 2000 تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي او همدارس د ناټو یو شمېر غړو هیوا نورو غړو هیوادو لکه دنمارک او بریتانیا هم ژمنه کړې ده چې افغانستان ته به نور عسکر ولې شي. نظر سپ؟
بله، نوبت شنوانده محترم ماست. ما یک اعلانک کوتاه داریم و اعلانک که شنیدین. بعد از اعلانات ما شماره تلفن برتان بشار جد آسته آسته میگم. بعد از او شما میتونین تلفن کنین، سوالاتان را ترک کنین.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. نوانده عزیز، شما میتونین که در مورد استراتژی جدید نظامی امریکا در افغانستان و منطقه نظریاتتان ارائه بکنین و هم سوال طرح بکنین. اگر از انتقادات 15 سال گذشته اگر تیر شایی مدیبات چی باید شو، چی آرزو دارین، چطور باید حکومت
بله. مهم موضوع تمو اشاره وکړه. مشکل نه کله سی په یو موضوع باندې بحث کو، ډیر کله تاریخ ته ځو. تاریخ تیر شوی دی. هغه مشهور انګلیسی جمله ده، وای راتلونکي معلومه نه ده او پخوا تیر شوی ده، او د راتلونکي په امید باندې دغه وس هم لاسه ورکو.
بله، باز و موقعیش که آمد آدم میتونست علایده پروگرامات جور کنه، منتها اگر ما د گذشته بند بانیم فرصت های آینده از دست ما نره. نه
بله، یا واوریدون که پلان که را سره ده د تلفن برا واخلو. مهربانی که یاسر ایب چپو که پروگرام ده.
بله،
من نه سروان سره که شیبت سره ساس و گونه تفاوت نسم
که شیبریم من نه
سلامون کستم.
تشکر. و علیکم السلام.
از بندیوسی اجازیمین دیلمند ولایت.
بله عجیسی،
مهربانی عجیسی.
تشکر آقای نظر. از ما نظر خدا به چیزی منگو تاسو غوالو چی لکتازو چی مخشی یادواری وکره و عجیسی داوتم یادواری وکره لچی باید منگو تاسو د ټولې خبرې د طالبانو سره شروع کو او د امریکایي عسکرو راتګ به دونه پایده ونه کړي چې باید د ټولې په خاطر زه لکه په لنډو کې درته وایم که چېرې موږ غواړو د طالبانو سره خبرې وکړو د ټولې او هغه خبرې موافقه شي او کامیابه شي او سوله منځته راشي، نو په هغه صورت کې باید موږ د خبرو نیست ځو، باید موږ په لاس لوړ یو. که چیرې زمونږ مقابل لوری تر فشار لاندې نه وي او زمونږ مقابل لوری زمونږ نظروي ونه ویني، هغه به هېڅکله زمونږ خواهشات زمونږ پیشنهادونه او که څه شی چې موږ ورته وړاندې کوو هغوی به یې ونه مني. د امریکایي عسکرو راتګ چې دلته راځي دا به ډېره فایده وکړي، د سولې خبرو ته به ډېره فایده وکړي. زه دا نه وایم چې جنګ ته به ډېره فایده وکړي، د سولې خبرو ته به ډېره فایده وکړي. طالبان به د سولې خبرو ته مایل کړي، دغه زما نظر و.
مننه کور ودان یو بل اوریدون که هم پلان کرا سره دی آزادی سپوک پروگرام دی مهربانی وکي.
بله بفرمایید.
ما از سلام دارم برای شما و میمونه محترم شنونده های عزیز.
تشکر شیخ صاحب بفرمایید.
یک نکته دیگه که از دایی بحث ما ضرورت داریم که وضاحت بیشتر بتیم، توضیح بیشتر از میمونه میخواییم، یه از که آقای نظر کل ما شما در جیجان هستیم که هفته گذشته کنفرانس بزرگ راجع به فساد اداری بود که خود اشرف دکتر اشرف غنی در او صحبت کرد و گفت که قلب فساد افغانستان نیروهای امنیتی و وزارت داخله را نام گرفت. و یک نکته دیگر هم گفت، این بحث گسترده که دست صحبتی که داشت، گفت که فساد از طرف ادارهایی است که خود اونا بسید فساد ایجاد شده و اونا هم بسیار ضرر رساندن به اداره افغانستان. سوال من این است که آقای سیب سید داود اگر در این جواب بده که چی باعث رغبت جامعه جهانی میشه که با عمود یک نظام که مجبور است که نظام فاسد افغانستان که خود اشرف غنی با صحبتاشون همین عنوان به این نظام دادن، چی باعث رغبت نظام جامعه جهانی میشه که به این نظام کمک کنن، با این نظام ارتباط داشته باشن؟
تشکر.
بله مننه.
بله
بیا بل اوریدون که به هم را واخلو بیا با میلمنو تور شو. آزادی سپوک پروگرام دیتا سپلین.
بله بفرمایید سیب.
بله
السلام علیکم.
علیکم السلام مهربانی.
رادیو تانم خاموش کنین سیب که انعکاس
میکنین.
بله توخی سیب رادیو تانم خاموش کنین.
در موضوع پا اقل خموز وانا ویلی شو که در امریکا نوی استراتیجی شده در نتیجه نور که ایزه که صدای اوم غرور ملک ده عمری له نظام څخه کار اخی او نظام باندې قضیه نه حل کیږي. د دې یو لکه ډیر زره حتی یو نیم لکه پولیس اسکر د لیو.
بله تلفون هم قطع شت. فکر میکنیم یک شنونده دیگه را بگیریم.
بله مهربانی وکړئ آزادی سپوک پروگرام دی.
بله
بله
سلام.
وعلیکم السلام. از طریق سکایپ هستین بخیالم بفرمایید.
بله آقای نظر سلام و شما و شنوندگان محترمتان. ما یک میخوام دو کلمه مشخص بگویم و بعدا سوال ما مطرح کنم. فکر نکنم ما و شما همه به این موافق شدیم که در افغانستان رای صلح به افغانستان از طریق جنگ و نظامی بیشتر میده. اگر ما و شما به 14 سال گذشته یک نگاه کنیم، بیشتر نظام امریکایی و از یک لک بیشتر و تقریبا 2-3 لک زیادتر تمام نظام ناتو و آیساف در افغانستان و هیچ کدام صلح به افغانستان نامد. فکر کنم یگانه رای حل افغانستان از طریق صلح و گفتگو با مصالحه ملی با تمام گروه های مسلح است. و سوال دوم، اگر امریکا امی تصمیم بگیره که 8000 یا 8500 یا 10000 یا زود بیشتر و کمتر عساکر خود به افغانستان روان کنه، فکر میکنی با میلی در شپ که ما و شما داریم فعلا در افغانستان امکان داره کمی نظامی ها و امیلی در شپ بتواند صلح به افغانستان بیا و تامین زندگی و وضعیت اقتصادی مردم افغانستان شوند؟ تشکر.
تشکر از سوال خوب. بله یک شنونده دیگر هم بگیریم. فعلا خیلی شنونده تمام شدم. به مهمانای محترم ما مراجعت میکنیم. آقای زدران.
بله زدران سب جنی سوالون حکمت تراجعه ول که تاسو یادشت کردیه چه پلندو یه جواب که
بله عظیمی سیبو ایل چه دغه ناتو چې مخکې مې یا یو لکه یو نیم لکه په افغانستان کې اوسېدل په یغه وخت کې نتیجه ورکړې نه ده او اوس هم نتیجه ورنه کوي. ایما نظر ده ایما دا فکر ده په پیلي وخت کې له قانون شرایط چې موږ ګورو چې د همسایګانو سره موږ روابط چندان جوړ نه دي او په اکثره ولایاتو کې هم جنګ دی که د 3000 یا تر 5000 پورې د دغه پیشنهاد چې د امریکې ته شوی دی او دوی په دا دوه اونیو کې ورباندې فیصله کوي. دغه کار راشي په دغه اوس شرایطو کې به زه وایم بد نه وي او به زموږ د امنیتي ارګانو تلفات د سره کم شي په یغه ولایاتو کې به دوی پاتې شي چې په یغه ولایاتو کې موږ نن د دښمن سره همه ورځې په مخامخ جګړه کې لګیا یو. او توخی صاحب هم همدغه خبره ته اشاره وکړه د سولې. سولې خو افغان دولت تاسو ګورئ دا څو کاله د قاضي صاحب د وخت نه تر نن ورځې پورې موږ غواړو چې په دې ملک کې سوله راشي. حکمتیار صاحب هم تاسو شاید الوئ چې یو دوه هفتې مخکې کابل ته راغی او افغان دولت ورته هرکلی وویل، ټولو مشرانو ټولو تنظیمو ټولو عذابو ورته هرکلی وویل.
اوس دلته د دولت نه لاره ورکه ده چې موږ سوله د چا سره وکړو او څوک دي دا خلک. اول خو دا طالبان چې څوک وایي دا طالبان څوک دي که زه یې په صحیح معنا تاسو ته معرفي کړم، دا طالبانو خو تر اوسه پورې اصلي ځای معلوم نه دی. معلوم دی د بل چا په لاس کې خلک دي، دا خو په خپل واک خلک نه دي. هغه خلک چې په خپل واک و تاسو ګورئ په دغه ډېرو وختو کې په لکه مخکې څو ورځې په بلخ ولایت کې د طالبانو ډېر مشران د افغان دولت سره د سولې سره یو ځای شول، همداسې په ننګرهار او په نور نورو ولایتو کې. هغه خلک چې افغانان دي په دې خاوره زړه به دیږي، هغې ته هم د دولت دروازه خلاص دي. همیش موږ سوله غواړو، ټول افغانان هم دغه هیله ده چې په وطن کې سوله راشي، امن راشي، هم نور د جنگ ودرېږي. د خدای لاس کړه دولت ورته نری وای چې موږ سوله غواړو، خو هغه خلک چې د پردیو په لاس کې دي، زه فکر نه کوم چې د موږ دولت پر سره لاس کله خو یې په تر کړي دي چې لاس کله نور په تېر کړي دي، هغې سره موافقې ته ورسېږي یا خبرو ته حاضر شي. اول دوی همدا طالبان غواړي، تاسو مخکې اورېدلی دي چې دوی غوښتل چې موږ سره بل څوک مخامخ خبرې وکړي، تا جنجال په کومه خاوره کې دی او د افغانانو نه د افغان دولت نه ته غواړي چې ته چې خبرې د بل هېواد سره کوې ولې د خپلو افغانانو سره نه کوې. راشه لکه حزب اسلامي چې راغی تم راشه، ما خو درته وویل چې هغه طالبان چې په دې خاوره زړه بدېدل، هغه تاسو ګورئ په ټولو ولایتو کې مشران ورسره یو ځای کېږي. خو هغه خلک چې د پردیو په لاس کې دي او د پردیو په اشارو باندې ځي، د هغې سره فکر نه کوم چې دولت لس کاله یا پنځه کاله نور دغه ته ورسېږي. راځم درېیمه موضوع ته چې بل ورور اشاره وکوله چې دا مصارف که د موږ په وردو باندې وشي د خبره دی رسې یو اشاره وکوله. دا زه هم وایم چې نن د موږ امنیتي ارګانونه که په یغه معیارو باندې لکه نن چې ناټو ده په یغه معیارو باندې د موږ امنیتي ځواکونه سنبال شي ډېر ښه نتیجه به ورکړي. بله خبره دغه ده چې دوی د 15,000 سربازان چې دلته راځي افغانستان ته، دوی چې کوم مصارف د 15,000 نفرو باندې کوي، فکر کوم دا د موږ د درې علاقو د وردو دا بس کېږي. که دا سرمایه ګذاري د موږ په وردو باندې وشي، دا د موږ په پولیسو باندې وشي، دا سرمایه ګذاري د موږ په امنیتي ملي باندې وشي، په دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. د ما دا غوښتنه ده، د مشرانو نه به هم دا غوښتنه ده، او د ولس نه به هم دا غوښتنه ده، او د ناټو نه به هم دا غوښتنه ده چې دوی د موږ په دغه امنیتي ارګانو باندې سرمایه ګذاري وکړي. لکه دوی چې مخکې د تیارو وعده کړې چې اکثره څو هلیکاپټر ورکولی کېږي، نه د هلیکاپټر په څنګ کې باید جټ الوتکه ورکړلی شي او نور هغه تجهیزات وسایل چې د موږ وردو ورته ضرورت لري باید هغه ورکړی شي، ښه نتیجه ورکړي. ګوره اوس هم د موږ وردو په دغه امکاناتو باندې چې ډېره یو د موږ ساله خو دنیا ته معلومه او تاسو ته معلومه ده او د موږ ټولو افغانانو ته معلومه ده چې د موږ وردو امنیتي ارګانونه په کومو وسایلو باندې سنبال دي. خو بیا هم تر اوسه پورې دښمن ته ماتې ورکړې ده او موږ ورباندې افتخار کوو. ټول افغانان په هیڅ وخت کې دښمن توانېدلی نه دی چې د موږ ولایت ته سکوت ورکړي. یو وخت کې کندوز ته خو زه تاییدوم، کندوز ته درې ورځې د دښمن په لاس کې وو. خو بیا هم دښمن ډېر زورونه په هلمند باندې ووهل، ډېر زورونه یې په پکتیا باندې ووهل، په زابل باندې ووهل، په روزګان باندې ووهل، په بدخشان باندې ووهل، په غور ولایت، په ډېرو ولایتو باندې دښمن زور ووهل چې سکوت ورکړي. خو بیا هم ونه توانېدل، دښمن بیا هم توانېدلی نه شي. انشاءالله په همدغه وسایل باندې به د موږ امنیتي ارګانونه اوس هم دښمن ته ماتې ورکړي ده، خو نور هم دی پښې اسلحه باندې سنبال شي او ډېره ښه نتیجه
به ورکړي. زادران صاحب مننه، تاسو دې ته اشاره وکړه چې افغان ځواکونه وروزل شي. د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته یو شمېر سیمیسونه هم په همدې باندې ټینګار کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، امریکا دې افغان ځواکونه وروزي، البته دې ته اشاره کوي د دې په ځای چې نور پوځیان راستوي. قاری رحمت الله روحاني لیکي، د جګړې پر ځای د سولې هلې ځلې زیاتې شي. او ځلان له خوست لیکلي، امریکا به په 15,000 عسکرو د افغانستان اوسنۍ جګړه کنټرول کړي. حاجي صاحب سید داود هم په ټلیفون سره دی او نظر صاحب یادونه وکړو، د خبرونې تقریبا 40 دقیقې نورې پاتې دي، هڅه به وکړو چې یو نتیجې ته سره ورسیږو.
نتیجه او راهای حل پیشنهاد کنیم، از انتقادات تشیم. حاجی صاحب داود، مسئله امی قوای افغانستان و تجهیز آن و با قوای هوایی، یعنی مسائل طیاره و هلیکوپتر گپا، یک سوال در ذهن ما همتر خطور میکنه همیشه، خب جواب گرفتن بسیار مشکل است از هر طرف. حال به عوض از اینکه ما پرسان کنیم مچم امریکا با ما تیاره میته نمیته وین میته و نمیته مچم فلانی هلیکوپتر میته و نمیته از او خاطر ما در بودجه سازی چرا امیر در نظر نمیگیریم؟ ما باید بودجه خود قسم عیار بکنیم که هر سال حداقل یک دو تا هلیکوپتر هم بخریم، یک کد هلیکوپتر میشه، یا دو تا تیاره جت هم بخریم یک کد مسائل میشه. یعنی مثلا ما بگوییم که 300 مشاور داریم، 300 مشاور ماش اگر یک جای کنیم دو دانه تیاره جت میشه سالانه به طور مثال، نیست؟ یعنی چرا ما مثلا اگر بگوییم که فلانی بچکاکای مرا در فلانی جای اگر مقرر کنم 10 تا بچکاکای هر مجاهد اگر یک طرف بکنیم سیب شاید 10 تا تیاره هلیکوپتر خریده بتانیم، چرا ما در بودجه خود این مسائل در نظر نمیریم؟ میشنیم که والا فلانی نمیته و ما نمیگیریم از این قبیل مسائل. سیب ماجی سیب داود
بله جناب نظر سیب پیسر سریک شد هم یک سوال مطرح کده بود به ارتباط وزارت داخله و صحبت های آقای غنی. من فکر میکنم ما میخوایم که اول امروز سوال دوست خود جواب بدم و اینکه وقتی که آقای غنی میره میفهمه ایره درد کده که در وزارت داخله به این سویه فساد وجود داره. ما فکر میکنم یک خبرنگار نیست، یک مفسر نیست، یک تحلیلگر نیست، باید فورا جلوی همین فساد اینا بگیرن. برای مردم وقتی که ایره شریک میکنن مردم دیگه هم حواسشان پریشان میشه که به این صورت اگه باشه به این صورت قوی امنیتی ما با پاس پاس نمیشه. مسئله که شما برش اشاره کردین و نظر سه با من شما کاملا هم فکر هستم هم اخیده هستم و نیست که بدبختان هم یعنی در ریاست جمهوری اشخاص و افرادی هستن که تا 55,000 دلار ماوار ماش میگیرن و همچنان یک تعدادی هستن در وزارتخانه ماشای دلاری دارن. این وقتی که ما مسئله فساد میگیم مو مسئله یک باب و دو هوا، یک تعداد مردم به کمال تاسف مثلا مالی مینیم 8,000 تا 10,000 افغانی ماش دارن، اما کسایی که به نام مشاور 10,000 و 4,000 و 12,000 و 25,000 میگیرن حداقل اگر این آقای غنی به طول 3 سال که تقریبا نگفته برای 3 سال میمانه 3 سالش پوره میشه امیره درست میکرد که اقتداد هم باید اگر در باید مشاور است باید مبانی ماش بگیره. یک دو مسئله که شما باید اشاره کردین او مسئله عمده و اساسی او یک پلان کار داره، یک پروگرام کار داره، مردمه که حداقل این لایحه وظایف را بفهمن، در راس وزارت دفاع ده، در راس وزارت داخله ده، در راس امنیت ملی ده. وقتی که مطور یک آدمی که برنامه داشته باشه پلان بفامه مهی وظایف بفامه تبیه گف است که اونا در اعتباط بیدیگی خود چرایی فکر میکنه که کدام چیزها را ما خود خریده میتونیم، کدام کمک ها را ما میتونیم از بیرون بدست داریم. متاسفانه به اینجا خود یکانه چیزی که در طول 14 سال ما شاهد ایمیسی هستم، ما تامیل ازار به این چطور بسیم که همه گفار امریکا میکنه، امریکا فاکر خود رو زیاد میکنه، امریکا پول زیاد روان میکنه، تجهیزات امریکا میکنه، ولی از ویزایی که ما میکنیم که ما افغان هستیم و افغانستان هست میگه تدجی در تناقض قرار میگیره. من پیشنهاد ما ایست که آقای غنی، آقای عبدالله همین مسئله را از ارگ و از کاخ سفیدار شروع کنن، هم مسئله ماشه، هم مسئله امتیاز، هم مسئله مردم اهل کار هست. شما خوب خبر دارن که میان ما یک تعداد زیاد جداله را داریم که خانه نشین هستن، بنابر دلایل یا تقاعد کردن یا از اونا کسی کار نمیگیرن. مردم هیچ که اینا در بخش تعلیم و تربیت بسیار مردم های موفق ما داریم، نیسته که از اینا در برابر از اینکه خارجی که به اینجه مثلا
حاجی سیب سید داود او بخشی فکر کو چې موضوع لری زو ټول انتقاد دولت ته متوجه کو او د دولت استاذ هم په خبرونه کې را سره نشته، البته یو زدران صاحب را سره شته. اصلي موضوع ته کبیر تراشو خبره د ستراتیژي د امریکا ستراتیژي بل افغانستان سره سمراسته وکي، اساسي موضوع دا ده او د دې ستراتیژي له خاطره لکه د کوم نواقص ته چتا سو اشاره وکړه چې باید کار اهلی کار ته وسپارل شي، باید تقسیمات اجرای ریاست او جمهوری ریاست په خپل منځ کې سره ونه کی، او باید دا وشي او هغه وشي، دا کارونه خوب شاید ډیره زیاته موده په بر کې ونیسي. او تاسو دا خبر هم وکړه چې پښپړو سکلونو کې دا مشکلات نه دی حل شوی. په دغه اوسنی شرایطو کې په دغه شرایطو کې چې فرض تقریبا 4 میلیونه رای افغانانو ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکړي دي او تقریبا همدومره رای افغانانو ډاکټر اشرف غنی ته ورکړي دي او دغه دواړو حکومت جوړ کړی دی. دغه حکومت له امریکا کې څه ډول امتیاز ترلاسه کولی شي چې د افغانانو په درد وخوري؟ دا خبره مهمه ده.
ګورئ زه هم دا خبره کوم چې دا دغه یو فرصت دی کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا سره دې بازوریږي چې موږ افغانستان سره کومکونه کوو یا اټکا لیږو یا د افغانستان امنیتي ارګانونه ته امکاناتو تجهیزات برابروو مالی مرستې کوو اوس دغه یو صحیح مدیریت په کار لري. یعنې یوازې د امریکا ستراتیژي که دوی په واشنګټن کې هر ستراتیژي هلته جوړه کړي نو زه تاسو ته وایم چې دا ستراتیژي خو عملي کول غواړي که نه. موږ چې د شپاړسو کلو ته ګورو ستراتیژي پلان ډېر عالي و په واشنګټن کې اما متاسفانه په پکتیا او په هلمند په نیمروزو په ننګرهار کې هغې کار نه ورکوو. هغه دلیل دا و چې دلته د څوک چې د دوی شریکبانې دي یعنې شریکبانې د افغانستان دولت دوی سره باید هم پلان او پروګرام وشي چې موږ د امریکا د دغې کومکونو نه څنګه د امنیتي ارګانونو په ګټه څنګه د ولس په ګټه څومره د یو صحیح حکومتوالۍ په ګټه استفاده وکړو. مارس دا دی تر هغې پورې چې زمونږ د دغې دوه کسانو په منځ کې یا د دې دوه ډلو تر منځ دغسې یو نظر او عقیده رامنځته نه شي دا به ډېره ګرانه خبره وي چې امریکا ستراتیژي وټاکي موږ دوی ته خوشحاله شو عسکر رالیږي تجهیزات کومکونه وکړي هغه شان دلته بیا په ځای نه استعمالېږي.
بله حاجی صاحب سید داود مننه. البته په عمده برخه کې به ورشو نظر صاحب زادران صاحب ته ځکه چې دوی د حکومت نمائندګي کوي. زادران صاحب څنګه په دولت کې مشکلات دومره ډیر دي که څه هم دولتي چارواکي خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی یو څلور کلن پلان د امریکا د ستراتیژي لپاره هم وړاندې کړی دی، مشکلات هم دومره ډیر دي او کنه انتقادونه په دولت ډیر دي؟
کله ته وایم چې که فساد نه راسره وایو، فساد خو موږ ته سې دغه 15 کاله دا فساد په دغه ملک کې نو چې د اوله ورځ نه دا فساد و. نن خو چې خلک انتقادونه زیات کوي لکه اوس چې خلک انتقاد کوي چې هر کار وشي وایي د رئیس صاحب اجرا او د رئیس صاحب منځ کې کړکې چونه دي جنجال دی. انشاءالله د دې په منځ کې هیڅ نو هغه جنجال هم نشته، مشکلات هم نشته او که کومه ورځ راغلی داسې مشکلات به نه وي راغلي چې د افغانستان ملي ګټې په خاطر کې کړي یا د افغانستان په امنیتي ارګانو باندې بد تاثیر کړی یا په خلکو باندې کړی. انشاءالله داسې هغه په دې کې نشته. زه وایم چې دا انتقادونه چې خلک تیر شي عملي کار وکړي. هر څه د هر څه د هر افغان وظیفه ده، هغه که څوک په کور کې ناست وي دغه دا وظیفه ده چې د خپل منطقې او د خپل کلي او خپل منطقې نه درسته ساتنه وکړي او د امنیتي ارګانو سره او د ولایتي ادارې سره همغږي واوسېږي، په جریان کې واوسېږي. دا د ملک د ملک سره مینه ده او د ملک سره د ټولو افغانانو د حق ده چې باید په دغه باندې کار وکړي. یو خو انتقادونه دي، خلک انتقادونه کوي، فساد وي خو دومره نه. فساد شته، د فساد مخه لکه تاسو مخکې یادواري ورونه وکوله چې رئیس صاحب جمهور خپله وویله چې د امنیتي ارګانو کې وزارت داخله او څه په ګوته کړه. زه وایم چې دغه فساد مخه باید د پاسه نه ونیولی شي، دا د لاندې نه نیولی کېږي، دا د فساد طرفه د مخه نیولی کېږي. فساد یو کماندان دی، امنیت چې د یو ولایت مقرریږي هغه د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې ځي او یا کماندان د لوا یا کماندان د سرحدي لوا یا کماندان د زون چې مقرریږي یا څوک چې په جنرالي بس کې مقرریږي د رئیس صاحب جمهور په امضا باید په دې کې لکه دا مخکې چې څوک آسان ورته ټاکل شوی دی هغه څوک چې د یو ولایت مسؤل کوي ولایت کماندان د امنیت کېږي باید د ده ټول شیان په نظر کې ونیسي چې ایا د سړي چې مخکې وظیفه کړې پاک سړی دی، په کوم ولایت کې پاتې شوی دی، په یو ځای کې نتیجه ورکړې ده. هغه کسان موږ ډېر جنرالان په احتیاط کې لرو. د سخونه دا چې همدغه دومره جنرالان اروز د په وظیفو باندې دي چې چا کارونه کوو څوک فساد کې ښکېل و باید برطرفه شي، سرنوالۍ ته مری پشي. دا د موږ غوښتنه هم ده، د افغان ولس غوښتنه هم ده. راځو اوسانی حالت ته. اوسانی حالت کې د امریکایانو راتګ زه وایم چې اول ګوره د طالبانو یو پروژه وه په افغانستان کې. دا پروژه خو تاسو ولیدله چې هم دې وځپله او هم دا دوه کاله افغان امنیتي ځواکو داسې وځپله چې د مخامخ جګړې توان دی، په هیڅ ځای کې نه لرلی دی نه لري. اوس یا دیش را پیدا شوی ده چې په څو ولایتو کې شتون لري فعالیتونه کوي. نرکده په دغه باندې هم ښه درست کار وشي، دا 15,000 نټوکه راغللم، خلک خو ورسره مخالف دي چې نه دې راځي. زه وایم دولت هم موږ ورته هرکلی کوو، باید راشي د موږ امنیتي ارګانو سره مشترک په همغږۍ په یغه سایو کې عملیات وکړي، چې په یغه سایو کې د موږ د افغان دولت مخالفین یا ځاله جوړه کړي، یا استوګنه کوي، یا د یغه ځای نه د موږ په امنیتي پوستو باندې برید کوي، یا د موږ په امنیتي ارګانو باندې برید کوي. باید هغه وځپلی شي، هغه که د دې 15,000 ځواکونه راشي د موږ په دغه ولایتو کې چې نن جنګ جریان لري، په دغه ولایتو کې شتون ولري او د افغان امنیتي ارګانو سره په همغږي په ګډه باندې عملیات وکړي، نو دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. او بل دویمه مخکې مې یادواري وکوله چې دوی دا ونه وایي چې موږ 15,000 نفره ولېږل او دغه نور افغانستان ته کافي دي. نه، باید موږ په اردو باندې دا سرمایه ګذاري ناټو وکړي چې په هغه وسایلو باندې سنبال شي چې د دښمن یې نن د موږ د امنیتي ارګانونه دښمن سره ډېره سلاوې دي.
بله،
او ساکیلا سلاوې لري، خطرناکې سلاوې لري اوس.
بله، مننه ساتران صاحب. وړاندې به سریخي صاحب ته هم ورشو. سریخي صاحب ډېر وخت وشو چې پوښتنه مو نه ده ترې کړې، لیکن نظر صاحب مخې تر دې چې سریخي صاحب ته ورشو، د زلمی خلیلزاد څرګندونې به واورو چې له تاسو سره یې په مرکه کې کړي دي د افغانستان د حکومت په ارتباط.
من امیدوار هستم که امریکا در سیاست نو خود با افغانستان نه تنها در مسائل امنیتی بلکه در دیگر مسائلی که مشکلاتی که هست به یک هدف مشترک برسن. من خوشبین هستم، بازم میگم که حکومت نو با سیاستی که زیر بحث است میتونن علاقه دارن به این طرف پیش برن و امیدوار هستم که حکومت افغانستان هم آماده باشه.
بله، دا زلمی خلیلزاد و چه نظر صاحب لتا سوری خبری کرده وار بشو صدیقی صاحب تا چه دا خلیلزاد دی دغه نظر پو باره که تا سود سوای است. صدیقی صاحب.
بله صاحب، ما به نظر ما پیشنهاد ما برای حکومت افغانستان و برای زعیمی مشرای حکومتی است که در قدم اول باید ما وحدت ملی را اینا حفظ بکنن، یک. دومی که وحدت ملی را حفظ کردن، اعتماد امریکا را باید ما کسب بکنیم که خود از فساد اداری و از بعضی چیزایی که هسته از یا خود نجات بدیم و یا را باید پاکسازی بکنیم، از مقرری های سلیقوی و از برخوردهای قومی از یا باید بگذاریم. به یک شرط که شما ببینید که چطور امریکا بتانه بالای ما اعتماد بکنه. امروز رئیس جمهور با وزارت داخلی که تحت امر خودش است ای را اعلام میکنه که قلب فساد است. بناهن به اینجا معلوم میشه که مدیریت درست نداره. ای از ضعف مدیریتش است که برسانه ها چیغ زده که شما ببینید که قلب فساد وزارت داخله را خانده. وزارت داخله از کنم کشور دیگه نیست، وزارت داخله از کنم جای بیگانه تعیین نشده، وزارت داخله از داخل افغانستان و به منظوری رئیس صاحب جمهور تماما جنرالایش مقرر شده. رئیس صاحب جمهور به پیشنهاد ما برای زعیمای کشوری است که باید وحدت ملی به هر شکلی که باشه وحدت ملی رفض بکنیم، برنامه های خوب و استراتژی خوبه و چیزهایی را که داریم پیشنهاد بکنیم برای ایالات متحده امریکا که اونا تحت غور و بررسی بگیرن و اعتماد از اونا را به خود جذب بکنیم. در غیر از او اگر به می رقم و به می منوالی که مقرری های سلیقوی و برخوردهای تنظیمی و قومی اگر در افغانستان باشه و هر روز شکایت بکنیم که ایجا فساد است، در این نهاد امنیتی فساد است، در اوجا فساد است، بنان در او وقت نه امریکا بالای ما اعتماد میکنن نه دیگر کشورها اعتماد میکنن و در ایجا این صحبتهای رئیس جمهور آب از آسیا به دشمن انداختن
است. تاسو ویل چه ده مخکې چې مو د خلیلزاد صاحب خبری تاسو ته واورولې، هغه وویل چې امریکا د امریکا نوی حکومت یو ډول اعتماد پیدا کړی د افغانستان په حکومت باندې او دلچسپی پیدا کړی ده چې د افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. ور به شو حاجي صاحب سید داود ته. حاجي صاحب سید داود، د خپرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، څه فکر کوئ چې باید افغانان څه وکړي؟ همیشه دولت ته اخه کوو ګوته نیسو چې دولت باید دا وکړي دا وکړي او حکومت باید دا وکړي دا وکړي. افغانان باید څه وکړي چې له همدغو شرایطو یو ډول استفاده وکړي چې ناټو بیا افغانستان ته مخه کوي او امریکا بیا افغانستان ته مخه کړي؟
ګوره دا ډېر په ځای پوښتنه ده، منتاستا پوښتنه چې بس تقریبا درې جزه لري. نمری کام که خونن سبا داده امریکا در ساتیزه خبره نقوانان کمک دیر برسونه تیزی زما وقتی زاده چه حداقل دقیقه به سرکیر را لگل یا به تجهیزات را سول دوی سر تا دی سیاسی حل مسئله هم باید امریکان تا اوه چی چه دام ضروری خبره سنوره مخبره پا دی استراتیزی که آغا دی گاوندیانو پا اعتباط در امریکا هلی زلی دی پا دیره بیا پاکستان سره تا دوی پاکستان سره تفاهم تا اونه رسیدی بیا هم دی استراتیزی که نمگتیاوی زگورم پا دوی امکنم که رازو لکتنگا چی دی دوستان رو ویلی یا من هم مخی اشاری وکری چه در افغانستان در فیلی دولت وظیفه وظایف چی دی اما دیدی طرف خواهد که تاسو در مسئله در عام و خلق مطرح کرد واقعا دلتا تاسو پایگی که هر اپی خطیبی زیادتر تاوان عام و خلق ترکیبی در عام خلق دی کچه تا خم اکتب و لری زوی خرق و نو روزن ترلاسه کهی کچه تا خط کلینیک و لری تاسو پایگی تداوی دلتا کهی گاونده وادو تا ضرورت میدنی کچه تا پوخ چرک و لری تاسو پایگی چه زوی بی یعنی عام خلق اغا مجوری خلق دی پا افغانستان که اما دوی سر پخواه که داد دولت وزیفه ده چه پا عاما پوهاوه را منسه که خپل وظایف وجایف مشکلات ده هل لاره خلق تا تشیه که او خلق خپل مسئولیتو تا متوجه که اغا پا دی مانا چه امتاق خلق دی دا دولت جور کرده لکه تاسو چه مکه وقت اشاره او که د دې ډول چا څلور میلیونه چا څلور میلیونه دغه چرای جوړې دي دغه څلور میلیونه خلک باید په دې باندې فکر وکړي چې دغه رای موږ ورکړي دي د زمونږ د دې رایو نه باید موږ ملاتړ وکړو خپل شرطونه دي او پاته وړاندې کړي یعنې دا ولس هم باید چپ پاتې نه شي هر څه چې مثلا دغه دوه کسان کوي یا دغه اداره کوي لکه په دې شپاره سکلونه کوي کلي څه بندوته کې خدا ځان به تېروو خلکو ته به یې وعدې ورکولې هغه به هر کال د بل کال نه بهتره کېده نو دا وایم چې اوس دغه دوه نفره دي د شراکت ته کار واخلي ټول شیان د ولس سره شریک کړي د ولس افکاري دې راجلب کړي ولس غیرتي ولس دی تاسو ویلي د تاریخ په اوږدو کې ولس ته چې چا لاس ورکړی دی ولس ورسره درېدلی دی د ولس لاس چې چا قطع کړی دی بیا تاسو پوهېږي چې ولس مې یو بل خواته مخه کړې ده نو زما ارزا دی چې ولس ولاړ دی د ولس د راتلونکي مسله ده د اولادونو مسله ده دا هغه ولس دی چې نه غواړي چې بیا پاکستان او ایران ته مهاجر شي اوس دلته دولت باید د دغې مسایلو نه ګټه پورته کړي دغه کسان چې مهاجر راځي دلته افغانستان ته د پاکستان او د ایران نه حداقل دوی ته دغه چې ملي روحیه ورکړي یعنې دلته متاسفانه هغه ملي روحیه چې بس ډېره زیاته وظیفه شوې ده ټوله خبره په دې کې ده چې خارجیان دې دا وکړي خارجیان دلته دا وکړي حکومت هم به خارجیانو سره مصروف دی یعنی یو نوع فاصله د حکومت او ولس ترمنځ
همینجا حاجی صاحب محترم بله حاجی صاحب همینجا یک موضوع را یاد کردین که یادمانه را وقت هم زیق شده میره امی گفتین از هان مردم آمه روشن شوه و حکومت از مردم فاصله نگیره دمی ساحه چی باید شوه سب مثلا امیال آقای صدیق صدیقی امرای ما وعده گذاشته بود که رئیس مرکز رسانه های حکومت است از ساعت 3:30 تا 4 گفتن که اینا اشتراک میکنن و ما هم قسم احوال دادن وقتی که ما تلفن کردن گفتن نه ما به 4 وعده گذاشتیم وقتی که به 4 تلفن کردیم هیچ تلفن جواب نمیتن اینا حالا فکر کنین یک مرکز بسیار عمده رسانه ها تا یه قد اندازه اکتیف باشه خب کارا چطور خواهد شد از این خاطر چطور باشه که فاصله مردم کم شوه و این حکومت این سخنگویا را بر چی ماش میتن من میره نمیفهم یک چند تا از یه خب میایه مگم دگراش بر چی شدن و او یک مشکل دگر هم ایجاد کردن سابق اگر فکرتان باشه در کل برنامه های ما وزیرها خودشان اشتراک میکردن از روزی که سخنگویا بر آمدن ایارم بلوک کردن سیب خودشان تلفون های خودم جواب نمیتن حق یک چند تا سخنگویا نخوریم که اونا بسیار خوب هستن میان بیچاره اشتراک میکنن منتها بسیاری از یا حتی تلفون جواب نمیتن سیب چطور شما میگین که مطبوعات و دولت و فاصلش کم شوه وقتی که سخنگویا از رئیس جمهور کده زیادتر ارزش خود بالا ببینه سیب
ببینه نظر که به من گفای قبلی برای شما باز لطف میکنیم تکرار میکنیم امی انتخابی که اینا میکنن به هر وزارت هر وزیر از خود قوم و خیش و تنجیل خود داره ای کاش
یا ما سخنگوی می بودم که سعید لا برسان می دادم یا بیتا بامر سخنگوی می بودم کمل سخنگوی
خیلی زدران صاحب جواب تا باز بریم بخیر که وقت زیخ میشه زدران صاحب چطور شوه که دولت سخنگوی اکتیف شوه زدران صاحب
با کمال تاسف اگر سخنگوی عذب شوند امره مردم همه مشکلات شریک بتازند
علی تشکر آجی صاحب ده این موضوع داخل نشین که وقت زیخ شد زدران صاحب جوابش بیرین آقای زدران
ده هر سوک گره ده نه چه از خانگوی ده یا ده رئیس جمهور یا ده رئیس اجرا یا ده کموزارت ده هر آقا چه وظیفه ده سوک شفه دولت که کار که آقا که یا مامور دن باید خپل وظیفه و پیجانی آقا که یا جنرال دن باید خپل وظیفه و پیجانی پا خپل تیم بنده خپل وظیفه دلار شی او خپل وظیفه و پیجانی ده هر چه تلیپون ده زواب وی ولی چه تلیپانون ده مشرانم بند شی او دی چه تا درست زواب بار نکینر ده ولس او ده خلق ده چه سرا ده خبر شاریگی گیم ده چه سرا ده مشکلاتون شاریگی زوایم چه هر چوک چه چه تلیپون ده زواب نوی رسانه ده زواب نوی یا ولسی خلق ده زواب نوی یا سرای شخص یا شخص باید با گوتا شیر طول با ده سنوی انشالله طول خپل وظیفه تا متوجه دی په واخ وظیفه هغه ورکوي که انا استاد سی او ټرایو وکړي او بل چا سخنګوی دی او بل ځای ته زنګ ووایي تاسو ته به جواب درکوله کېږي ده به یا تلیفون باندې بچاره یا به کوم مصرف وي کوم مشکلات کې وي خو اینده دپاره باید څه کار ونه کوي په وخت جواب وویلی شي
زدران صاحب په تېره اونۍ په همدغه ساعت کې په خپرونه کې نظر صاحب د اجرایه ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل صفت وکړو او د ولسمشر د مرستیال هغه سخنګوی دواخان مینهپال ستاینې هم وکړه او دې شک
نشته تشکر میکنی منطقه بعدی چون انتکار ها میکنن
اول همدی سر دا خبرونه بر را طول کن نظر سب پا لندو بانی بزده دی ملمنو یا تو خبر را وخنم فرهاد صدیقی وویل سه دا امریکا لنوی استراتیجی سر افغانانو تحیلی پیدا شویده حاجی صاحب سید داود دا خبر وقت چه دا افغانستان دولت باید دخل گوه حمایت را جلب کری او بخت محمد زدران دا خبر کبوله چه دا امریکا لتوزر و نور و پلجانو سر با امنیتی وضعیت پا افغانستان که بهتر شی
بله آقای صدیق صدیقی هم تشریف نوردن بهرحال از تمام مهمانای محترم ما بسیار زیاد تشکری میکنیم حاجی صاحب سید داود رئیس نشاط افغان محترم الحاج محمد فرهاد صدیقی عضو لیسی جرگه محترم آقای بخت محمد زدران مشاور ریاست اجرایه آقای عمر صمد از تمام تان یک جان تشکری میکنیم همچنان در عقب میکروفون با ما کسایی که همکاری کردن ابراهیم هارون وایش کاکل آقای طاهر روشان آقای زدران از در کابل عبیدالله عبید یا آقای رامین اردیو همیشه با ما همکاری میکنم بسیار زیاد تشکر تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
Bye, what a love, no, 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 خاتون که دیده خوره لدوان نده اخیسته تنس پیتل انتقام ده تگتون که دیده خوره تساتون که دیده خوره نده خوب نده آرام